صفر دو دو یک یک دو چار پنج صفر یک.
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه له طالبانو سره د استدلال غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی دا خبره تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
د اسلامي نړۍ له علماو نه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ د خدای جل شانهو په فضل د یو لوی مثبت مسیر خواته روان ده او ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر طالبانو سره شریک سی او دوی اساسی اصول و قواعد او ټکو ته متوجه سی.
ښاغلی غنی یو لړ نورې څرګندونې هم وکړې چې وروسته به یې په راپور کې واورئ. د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غوښتي چې د ښار د پاکۍ لپاره د خپلو څارویو پاتې شونې په مشخصو ځایونو کې واچوي. د کابل ښاروالۍ د خپرونو او عامه پوهاوي مشر نعمت الله بارکزي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې ازادي راډیو ته هم رالیږلی ویلي،
له کابل ښاریانو مهیله دا ده چې د خپلو څارویو پاتې شونې او کثافات راټول او هغو ځایونو ته انتقال کړي چې موږ ورته ټاکلي، چې دا ډول وکړای سو د اختر په ورځو کې پاک او صفا شار ولرو.
تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې خلک تر قربانۍ کولو وروسته د خپلو څارویو پاتې شونې د لارو او سړکونو څنډو ته اچوي چې هم نظافت خرابوي او هم بدبویي جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا د ګیانی او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو سیمو کې د چارو د همغږۍ لپاره د دوی شریکان خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغو کاري ډلو د روغتیایي خدماتو او اقداماتو د څارنې لپاره هلته روغتیایي کمپونه هم کتلي دي. د چنګاښ یا سرطان پر لومړۍ نیټه یوې سختې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان ووژل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو آبه پر وژل کېدو د جاپان حکومت او ولس ته د خواخوږۍ پیغام خپور کړی. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي، جاپان له افغانستان سره نږدې اړیکې پاللي او د پخوا په شان په دې وروستیو کې هم د افغانستان له ولس سره د پام وړ بشري مرستې کړې. پخوانی ولس مشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي هم پر دې پیښه خواشینی ښودلې ده. د جاپان پر پخوانی صدر اعظم شینزو آبه پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال ډزې وشوې او سخت ټپي شو چې وروسته یې ساور کړه. دا د جاپان په معاصر تاریخ کې یو بې ساري پیښه ګڼل شوې ده. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په ایران کې د درملو کموالی حساس پړاو ته رسیدلی. عبدالحسین روح الامینی وایي په دغه هیواد کې د درملو جوړولو صنعت د سقوط په حال کې دی. د زیاته کړه د ایران د درملو جوړولو تر ټولو لوی ویشونکی یابان فارمسي د 350 ډوله درملو له کموالی سره مخامخ دی. د ایران د پارلمان دغه غړی وایي که وضعیت دغسې دوام وکړي، ایران به د درملو له سخت کموالی سره مخامخ شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په تیره جون میاشت کې د درېمې میاشتې په مخه د غنمو په ګډون په نړۍ کې د نورو خوړو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې بیا هم تقریبا تر بل هر وخت لوړې پاتې دي. متخصصانو ویلي چې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل او پر مسکو د نړیوالو بندیزونو له کبله د نړۍ په سطحه د لوږې بحران په اړه ویره او بیې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي دغه بیې چې په مارچ میاشت کې د ریکارډ تر سرحد لوړې وخت په جون میاشت کې 2.3% ټیټې شوې دي. روسیا او اوکراین په نړۍ کې د غلجاتو د تولید عمده ساحې ګڼل کېږي چې د اوکراین جګړې د نړۍ نورو برخو ته د غلجاتو د لیک چارې ټکنۍ کړې دي. په روانه یو ساعته خبرونه کې به واوري. مخکینه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی.
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نشي ګرځېدلی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په لوی اختر کې د خلکو د خوندیتوب لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. دا وزارت له خلکو غواړي
له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیز بندیزونه په اروپا کې د خلکو پر ژوند ناوړه عواقب ولري. د دې ترڅنګ په دې خپرونه کې درسي ساعت خپرونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غنی تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل پکار د اسلامي نړۍ له طالبانو سره استدلال وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په وینا کې وویل جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غنی چې وینا یې تېره شپه پر فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه یوازې په غږیږه توګه خپره شوه وویل
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نسی ګرځېدی، بلعکس په څلور څلوېښت کالو کې موږ له دې عمله د افغانستان د وروسته پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسیدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اورېدل دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. د په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکاوه. ښاغلي غنی د سیکانو پر ګوردوارې حمله وغندله، دغه راز یې په تورخم او سپین بولدکې له افغانانو سره کېدونکی ناوړه چلند وغنده. ښاغلي غنی د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې.
ټولو به ملي تجربه ښودلې ده چې یو نجلۍ تعلیم پنځه نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یوازې یو نسل بدلوي. په کومه کورنۍ کې چې ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده.
ولسمشر غنی پر دې خواشیني وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هره ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادري شي. طالبانو د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی پر دغو څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګي زموږ خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پاڼه هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تازه پریکړې هرکلی وکړ. په دغه پریکړه لیک چې پرون جمعه خپور شو له طالبانو غوښتل شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي هم ویلي چې ښځې باید په سیاست، اقتصاد او نورو برخو کې فعاله ونډه ولري.
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا تازه پریکړه د ځینو لوړپړو چارواکو د هرکلی سبب شوې ده. دغه پریکړه لیک چې پرون جمعه تصویب شو او هغه څه پکې غندل شوی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقوقو سرغړونه ګڼل شوې ده. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پریکړه لیک تر تصویب وروسته پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک طالبانو ته پیغام ورکوي داسې اقدامات دي نه کوي چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. د ریټرز خبري اژانس په حواله د کلي چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، انتقاد کوونکو ویلي چې د ښځو له حقونو سرغړونې شوي او پر دوی بیلابیل محدودیتونه لګول شوي چې د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. په ملګرو ملتونو کې د چک جمهوریت سفیر واتسلاو بالک د اروپایي ټولنې په استازیتوب د دغه سازمان د بشري حقونو شورا ته ویلي چې له تېرې اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د بشري حقونو فعالې پرستو یاري ازادي راډیو ته وویل له میاشتو راهیسې د افغان نجونو او ښځو په اړه له مهمو بنسټونو داسې کوم پریکړه لیک نه و خپور شوی.
اکنون که این قطعنامه صادر شده من مطمئن هستم و زنان افغانستان مطمئن هست که حتما نتیجه خواهد داشت، به دلیل ای که تا حال چنین قطعنامه چنین صدایی از یک مرجع معتبر بین المللی بیرون نشده بود.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دا پریکړه لیک داسې مهال تصویبوي چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه همدې شورا په خپل غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وضعیت بحث رابللې وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باشلی په هغه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د شوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نور اسلامي هیوادونو پر پل کښېږدي.
قسم طالبانو د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی پریکړه لیک پاړه تبصره نه ده کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ملا شیر محمد عباس تانکزی تیره پنج شنبه په کابل کې ونندارتون ته په وینا کې وویل ښځې باید په سیاست، اقتصاد او د ژوند په نورو چارو کې فعاله ونډه ولري. دغه راز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په اخترس پیغام کې هم راغلی چې دوی هم پوهنې ته ځانګړې پاملرنه کوي، هم خلکو ته د حق حقونو په ورکولو کې. خو انتقاد کوونکي بیا وایي طالبان دې په عمل کې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي ژمنتیا ثابته کړي.
و هم اوریدل چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. بل خواګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم په ملاتړ کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې له ژمنې سره سم ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د نجونو ښوونځي پرانیزي هغه هشټاګ دی چې له پرون راهیسې په لسګونو زره کسانو بیا بیا خپور کړی. ځینو فعالانو ویلي که پر ټولنیزو شبکو کمپاینونه یې نتیجه ورنه کړي دوی به لاریونونه وکړي.
له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې خلکو د انجونو ښوونځي پرانیزي په نوم کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې د انجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په دغه کمپاین کې د عامو خلکو تر څنګ ګڼو سیاستوالو، فعالانو، د انجونو او ښځو د حقونو ملاتړو برخه اخیستې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې نجونو او هلکانو ته د تعلیم د زمینې د برابرولو تر څنګ له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي هم ژر تر ژره بیرته پیل کړي. د نجونو د تعلیم په ملاتړ پیل شوي کمپاین یو پیلوونکي د افغان ځوانانو د ټولنې مشر عبدالقهار همت مو وپوښتو چې دا کمپاین یې ولې پیل کړی دی.
ځکه چې نجونې د افغانستان د 40 میلیون نفوس نیمایي نه زیاته برخه ده، دا سیستا فلجي یا مکتب ته نه ځي نو څنګه به وکولی شو چې لس کاله بعد، پنځلس کاله بعد موږ په افغانستان کې یوه ډاکټره یا یوه بلم د ښځو په برخه کې یوه تعلیم یافته نجلۍ ولرو.
قلملار ټولنه هم له کلونو راهیسې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د دې ټولنې مشر موتی الله ویسا وایي که په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه نتیجه ورنه کړي ممکن لاریونونه وشي.
د نجونو تعلیم د افغانانو انساني اسلامي حق دی او دا موضوع هم په افغانانو پورې اړه لري، نو افغانان باید خپل غږ خپل راپورته کړي او اوس به دغه اختر دغه غږ یو څه کمرنګ کړي. د اختر وروسته به هم دغه د ټولنیزو رسنیو غږ نور هم سیل وړيږي او کچیر ښوونځي خلاص نسو په دوهم اقدام کې به خلک لارینونه کوي او راوځي به تر څو پورې خپل حق ترلاسه کړي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي کمپاین او د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت مخکې ویلي وو چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستري په اړه د دوی د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. په کابل کې د طالبانو د عالمانو د شورا مشر فقیر الله فائق امریکا غږ ته په یو مرکه کې ویلي ډیر ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د ادعا کړې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو مخالف نه دی، که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په لومړیو کې به ټولې نجونې وکړای شي ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د تعلیمي کال د پیل په لومړیو ساعتونو کې یې خپله پرېکړه بیرته واخیسته او لا هم نجونې نشي کولای چې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوی اختر د خوندیتوب لپاره هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. تر اوسه د کومې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی، خو بلخوا د بېوزلۍ له امله ګڼو کسانو ویلي چې د اختر لپاره د لومړنیو توکو د رانیولو وس نه لري.
طالبان وی د لوی اختر په دریو ورځو کې د جشنونو د خوندیتوب لپاره ټول امنیتی تدابیر سنجولي او د دوی په وینا شپه ورځ به د امن د ټینګښت هڅه کوي. د طالبانو د کورونې چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په یو ویډیوي پیغام کې چې ازادي راډیو ته رالېږلې ویلي
د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیر کړي زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
د نورو اسلامي هیوادونو په څیر نن په افغانستان کې هم د لوی اختر لومړۍ ورځ ده چې خلک یې د قربانۍ یا اختری په کولو سره لمانځي. لوی اختر داسې وخت را رسېږي چې پر افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا زیاته سوې او خلک شکایت لري چې د بېوسۍ له کبله د لومړنیو توکو د رانیولو وس هم نه لري. له ننګرهاره د ازادي راډیو یوه مینهواله ښکلا شیرزاد وایي که څه هم ستونزې به وي خو خلک دې اختر په خوښیو سره ولمانځي.
د خوشحالۍ موقع ټول خلکو د لاس ورکړي دي. ټول ولس باندې غږ کوم چې موږ باید خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او بیا په تېره په د طالبانو په مشرانو باندې دا غږ کوم او یوه هیله ترې کوم چې ټولو افغان ولس حقونو ته دې درناوی ولري. په تېره بیا د ښځو او نجونو حقوقو ته دې درناوی وشي.
په همدې حال کې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ویلي چې د لوی اختر لمانځنې ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري ځکه وروستۍ پیښې د ژوند خوشحالي ورڅخه اخیستې ده.
و هم اوریدل د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د خوندیتوب لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. او دا هم یو نړیوال خبر. د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیځ بندیزونه په اروپا کې خلکو ته ناوړه عواقب ولري. ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې د روسیې د انرژۍ سکتور لا هم استوار پاتې دی او د لویدیځ بندیزونو خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو د لویدیځ د بندیزونو دوام ښایي په اروپا کې د انرژي د بایو د بیساري لوړېدو سبب شي. ولادیمیر پوتین پرون له خپلو لوړ رتبه چارواکو سره په یوه غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل موږ پوهیږو چې اروپایان د بدیلو سرچینو په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه تمه کیږي چې د دغو اقداماتو په نتیجه کې به په بازارونو کې د ګازو بیه لوړه او د پیرودونکو لپاره به د انرژۍ لګښتونه خورا درانه تمام شي. ښاغلي پوتین وویل په روسیه کې د تیلو او انرژۍ د سکتور وضعیت لا هم باثباته پاتې دی او د ادعا وکړه چې د لویدیځ بندیزونو د روسیې په نسبت هغه هیوادونه زیات زیانمن کړي چې دغه بندیزونه یې لګولي دي. په تیرو څو ورځو کې دا دویم ځل دی چې د روسیې ولسمشر د لویدیځ له بندیزونو د شکایت خوله خلاصوي. هغه تیره پنجشنبه ویلي وو چې د لویدیځ بندیزونه په خپل هدف کې چې د روسیې پر پرګنو کې اختلافات او شخړو ته لمن وهل او د خلکو د روحیې کمزوري کول وو پاتې راغلي دي. وروسته له هغه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین غیر مواجه یرغل وکړ لویدیځ پر مسکو بندیزونه ولګول چې د وخت په تیرېدو سره یې لا پسې سخت کړل. پوتین وویل دا چې د روسیې د تیلو پر وارداتو د اروپایي ټولنې بندیز د روان میلادي کال په پای کې عملي کیږي خو د روسیې د انرژۍ شرکتونه د مخکې له مخکې چمتووالی ولري. اروپایي ټولنې له روسیې د ډبرو سکرو واردات ځنډوي چې دغه اقدام له روانې میاشتې عملي کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل حکومت دا مهال د ریل لارو او نلیکو د زیربناوو د پراختیا پر لارو چارو غور کوي چې د ده په وینا دوستو هیوادونو ته د روسیې تیل او نفتي تولیدات صادر شي. روسیې ځینې اروپایي هیوادونو ته د ګازو او تیلو صادرات بند کړي ځکه دغه هیوادونه تیار نه وو چې د مسکو په غوښتنه په روبلو معامله وکړي.
راپورونه مو واوریدل. څو شېبې وروسته له کونړ او سرپل څخه هم راپورونه درته لرو او ستاسې پیغامونه هم خپرو.
له خبرونو ورآخوا
په کونړ کې د طالبان حکومت امنیتي مسؤلان وایي په ولایت کې په اختر کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولی. د دې بندیزونو په اړه له سیمې راپور لرو.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویلي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقو له راوړلو او پلورلو څخه دې ځانونه وساتي او همداراز خپلو طالبانو او نورو خلکو ته امر کړی چې هوایي ډزې ونه کړي. امنیت قومندان د کونړ لرې پرتو او غرنیو سیمو اوسیدونکو او سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولس لپاره یو قسم اذی او ضرر او تشویش ورته جوړوي هغه که د کلاشنکوفو پیرونه وي که د پټاسو وي که د ارڅه وي نو موږ ولس ته اطمینان ورکوو. مکمل تدابیر مو نیولي د تاسو مطمئن اوسئ. عام ولس ته دا خبره کوو هم جواره ولایتونه که دلته څوک د سیل و د تفریح لپاره راځي لکه په تېر اختر کې چې امنیتی تدابیر مو ټول نیولی او دا ځل مو ترې کلک نیولی دي. الله دې خیر راولي.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیر وخترونو کې هم د پلاستیکي وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایی ډزو بندیز اعلان شوی و، خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکي ټوپکې، تمانچې او پټاقې خرڅېدلې او همداراز پر هوایی ډزو بندیز ته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دې اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملي کوي.
په افغانستان کې وروستیو زلزلو د دې پیښو له قربانیانو د اختر خوشحالۍ اخیستې. دوی ازادي راډیو ته وویل وروستیو پیښو یې د ژوند ټولې خوښۍ اخیستې او د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو په باور ځینې آن په دې هم نه پوهیږي چې اختر کله دی. په دغه راپور کې د قربانیانو له کورنیو سره غږېدلی یو.
اختر تیر اخترونه په سیر نه ده، ځکه تیرو کلونو تاسو مثلا ماشومانو دپاره د کور د کورونو دپاره کور لپاره د زنانو دپاره
په افغانستان کې لوی اختر خو ځینې کورنۍ چې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شوي د ویر په ټغر ناستې دي.
نو ساکل نشته، ځکه که درته ووایم خپله
عقل الدین ګیانوال چې د خپلې کورنۍ وغړي د پکتیکا په وروستۍ زلزله کې مړه شوي وایي سکل اختر یې د غم اختر دی. هغه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ګیان ولسوالۍ کې اختر نشته او دلته لا هم ماتم روان دی. نوموړی د اختر په تړاو خپل احساسات داسې بیانوي.
اختر تیر اخترونو په سیر نه ده، ځکه تیرو کلونو تاسو مثلا ماشومانو دپاره د کور د کورونو دپاره سهار څه موږ آماده کول د اختر دپاره، جمعې شوې، کالي شو، لباس شو. نو ساکل نشته، ځکه که درته ووایم ما زه خپله بازار ته هم تروسه نه یم تللی.
په دغه ولسوالۍ کې بل هغه کس چې شاوخوا لس کسه خپلوان او نږدې ملګري مړه شوي ازادي راډیو ته وویل اختر هغه مهال په خوشحالۍ تیریږي چې غم ونه لري او د کورنۍ ټول غړي درسره وي، خو سکل اختر د غم اختر دی. نوموړی وایي په تیرو کلونو کې له اختر څو ورځې وړاندې میلې کېدلې او خلکو به خپلو کورونو ته تازه وچې میوې اخیستې، خو دا ځل ټولې کورنۍ د خپلو عزیزانو په فراق کې اوښکې تویوي او د خوشحالۍ هیڅ رنګ نشته.
د اختر خوشحالیانې لکه مثال دلته خو داسې خوشحالیانې لیوي و نور اختر تکالی و لسونو سره کول و خپلوانو ګرځېدل و، دا ټول هغه څه به ختم شوي دي چې مخکې وو. هر څوک په غم لګیا دی. یو چانه ما تر اوسه پرې دا خبره نده اورېدلې چې ما کالي اخیستې دي یا د اختر په ورځ کالي اغوندم. ټول کسان غمجن دي او پریشانۍ زیاتې دي. زه فکر کوم ډېر خلک به لمانځه ته هم نه شي ولاړ، ځکه چې لمانځو کو هلته په جوماتونه وران شوي دي، چې وران نه دي ځنې د ورانولو سره مخامخ دي، د ډاره به څوک لمانځه ته هم نه شي ولاړ.
سکل اختر په داسې حال کې را رسیږي چې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان په لویدیځ پکتیکا او خوست کې زورور زلزلې لږ تر لږه زر کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ټپیان کړل. دغه شان په زرګونو کورونه ویجاړ شول. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته په کور دننه او بهر زیاتې مرستې راټولې شوې او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. سره له دې چې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې ژمنې شوې، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا په دې برخه کې ناخوښي ښیي.
د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ یو شمېر بې ځایه شوي اوسېدونکي ادعا کوي چې طالبان ورسره ناسم چلند کوي، خو طالبان دا ادعا ردوي. یو شمېر دغه کسان ادعا کوي چې طالبانو د بلخاب په جوماتونو کې د شویګانو اذانونه بند کړي، خو طالبان یې یوازې تبلیغات بولي. نور حال په دې راپور کې.
له جګړې د تېښتې کیسه کوي. د دغې مېرمنې چې په خبره یې ورور یې د بلخاب په جګړه کې ترای تم سوی، له خپل کمزوري پلار او مور سره بې ځایه سوې ده. دا د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
هغه درې وخته چې به موږ اذانونه کول ګواښ یې وکړ چې نور به اذان نه کوي. دوی خپله به 15 وخته اذانونه کول. کله چې له بلخاب څخه ووتلو د بلخاب په چک پاینټونو کې به هر څوک چې د بلخاب و له موټر نه یې ښکته کوي او ګواښ ورته کوي. زموږ نارینه شکنجه شول، ښځو ته مو ډېر سپکاوی وشو. له موږ سره مرسته مرسته نکیگی خدای پوهیگی چه زموگ برخلیگ بسنگ شی له ملکی خلقو سره سر کار لری می ویروی ده خلقو کرونا چورکوی ترانسپورتی وسایل یې لزان سره وړي دا خو خلقو نه دی غلا کړی په زحمت یې ترلاسه کړی
له دې سره یو بل سیمیز سرچینه چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي ادعا کوي چې طالبانو د بلخ په جوماتونو کې د شیعهګانو اذانونه بند کړي دي.
وی ویل چې په جماعت کې نه باید درې وخت اذان وشي، باید پنځه وخت اذان وشي. دوی خپل امر کوي او خپل یې پلی کوي، اذانونه کوي، خلک هم ورته څه نشي ویلی ځکه وېریدلی دي.
د دې مېرمنې په خبره د بلخ ولسوالۍ اکثره اوسیدونکي د سرپل ولایت ښار او ځینو نورو ولایتونو ته کډه شوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په سیمه کې د خبریالانو د نشتوالي له امله دا راپورونه په خپلواکه توګه نه تاییدیږي او طالبان هم دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا ادعاوې ناسمې دي چې ګواکې پر اذان کوم قیدات وضع شوي وي او یا هم له خلکو سره ناسم چلند شوی وي. ځینې کړي زموږ او خلکو ترمنځ د تفرقو د رامنځته کولو لپاره افواط خپروي چې زه دا ردوم. رښتیا نه دي، په بلخاب کې کاملا آرامي ده، هیڅوک د بل چا په وړاندې کومه ستونزه نه لري او ټول هغه قومونه چې هلته ژوند کوي د یو بل ورونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سه د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې د وروستیو نښتو له امله حد اقل 20 زره خلک له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي دي. دغه شان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې 150 کورنیو ته یې د مرستو یو کاروان د بلخاب ولسوالۍ ته رسېدلی دی. خو په بامیانو کې د طالبانو د حکومت امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې بې ځایه سوي کسان بېرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. د بلخاب جګړې هغه مهال زور واخیست چې طالبانو اړوند 1000 قوماندان مولوي مهدي مجاهد له خپلو رهبرانو سره د اختلافاتو په پایله کې له بامیانو څخه بلخاب ته ولاړ او تر هغه وروسته طالبانو په دې ولسوالۍ حمله وکړه. د مولوي مهدي مجاهد او د طالبانو د حکومت رهبرانو ترمنځ د دې نښتو لامل د ګټو پر سر یې د تفاهم نه رسېدل بلل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږیست، اوس هم ستاسو له پیغامونو.
سلامونه ګلونه، سلامونه د ازادي راډیو ګرانو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو، ستړي مسي، اختر مو مبارک شه، نوی کالي، نوی جامې، نوی چپلۍ، نوی صدرې مو مبارک شه. هله دا یو ښکلی رنگین شایسته اختر ولري. زه نبی الله زبلې د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی، خدا وخت خپل وطن ګل وطن لیري د ایران له شیراز مسافرینه همدا پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. هیله ده را تنه شریکی دا چې اختر ده، هیله ده د ټولو افغانانو په دې ورسته کې د ډیرو افغانانو زړه درد وکړي. د هیله ده د هغو د زړونو ته ملهم پیدا شي او دا اختر یو ښکلی او رنگین اختر شي.
سلامونه نیکی هیلی دی ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، زم احمد ګل مجبور لا ایټالی نه وړاندې کوم. وی اختر مبارکی هم درته وایم او یو اختر عزت یا ته په عزت در سره شریکوم. وای زما خو وار و وار نغلو نشا کوم، خو ما را نغلو زما د زړه قرار را نغلو. اختر هم راغلو یا را نغلو، زب دا سره لاسونه چا ته ورکوم.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کیږي. زه د هلمند ولایت د موساکلا ولسوالۍ څخه زین الله انستی سره په تماس کې یم. د اختر مبارکي ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته وایم. دا یو شعر دی تاسو ته ډالۍ وي. څوک د اختر لپاره ځان جوړوي، څوک واسکټونه، څوک پیازوان جوړوي. د چا سنگار وی رنگ پر رنگ اختر کی، چوک د زړو جامو گریوان جوړوي. د چا نکری جو باندې سره لاسونه، چوک تصویرونه د جانان جوړوي.
کشکی ماشوم وای بیا می د اختر منځلای، څومره خوند به کوالای، څومره خوند به کوالای. کشکی ماشوم وای بیا می دا اختر منزلی چمر خون بیکوالای چمر خون بیکوالای
بلی. السلام علیکم سید محمد یوسالم د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د کلایبوس د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام لیږدم. د لوی نیکمرغه اختر مبارک ټول اوریدونکو او د ازادي رادیو و کارکونکو ته وایم. خصوصا زما وړونو مسافر دي په ایران کې دي، هغو ته بیا خصوصا د لوی نیکمرغه اختر مبارکي ډېره ډېره ورستوم د ازادي رادیو د طریقه څخه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اته بجې او 13 دقیقې شوې د روانې خبرونې په پاتې برخه کې درسي سات خبرونه به ووري، خو تر هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه غوښتي چې له طالبانو سره استدلال وکړي. ښاغلي غنی دا خبره تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا د ګیانی او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو سیمو کې د چارو د همغږۍ لپاره د دوی شریکان خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغو کاري ډلو د روغتیایي خدماتونو او اقداماتو د څارنې لپاره هلته روغتیایي کمپونه هم کتلي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غوښتي چې د ښار د پاکۍ لپاره د خپلو څارویو پاتېشوني په مشخصو ځایونو کې واچوي. تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې خلک تر قربانۍ کولو وروسته د خپلو څارویو پاتېشوني د لاریو او سړکونو څنډو ته اچوي چې هم نظافت خرابوي او هم بدبویونه جوړوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د جاپان د پخواني صدراعظم شینزو آبی پر وژل کېدو د جاپان حکومت او ولس ته د خواخوږۍ پیغام ورکړی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، جاپان له افغانستان سره نږدې اړیکې پالي او د پخوا په شان په دې وروستیو کې هم د افغانستان له ولس سره د پام وړ بشري مرستې کړې دي. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په ایران کې د درملو کموالی حساس پړاو ته رسیدلی. عبدالحسین روح الامینی وایي په دغه هیواد کې د درملو جوړولو صنعت د سقوط په حال کې دی. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 13 جون میاشت کې د درېمې میاشتې په مخه د غنمو په ګډون په نړۍ کې د نورو خوړو بیې یو څه ټیټې شوي، خو دغه بیې بیا هم تقریبا تر بل هر وخت لوړې پاتې دي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په دې خپرونه کې درسي ساعت خپرونه به راسره اورئ. دا خپرونه واورئ، تاسو ته ښه اختر غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه تر هر کله راشي. په نننی درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هره جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هوا د یو شمیر لږ پیدا کیدونکو او کمیاب څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بېلګې په توګه پخوا ایزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بېلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسېږي او په ژمي کې د ستان د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر ډېر زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بېلګې په توګه تپسان، قربات، پکباشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبراوني په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې. خونکي به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکي کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکي په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب سول، د برښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکي پر دام جوړه ده، د کجکي د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکي د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې او یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې که د کجکي برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکي کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلو واټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین یې مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډېر کم دی. په 2022 میلادي کال کې یعنی په اوسني وخت کې د کجکي برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرش سنګین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلق او عامل ته چې څه ورته صدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پرزې نوي شي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روان دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکي د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن دکته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې دیرشو ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو وېشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراه څخه عبارت وه. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې، د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړي وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 49 ښاري ساحې او 249 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پرې کلي شامل وه. له 1350 لمریز کال څخه وروسته دوې ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 850,000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 850,000 کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موساکلا، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي یا په دوی کې یوه یا دواړي، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 15,000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5,500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 34 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه لولو.
او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمينه مساعد هم نه شوه، او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولي. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاڅون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېر زیاته مهمه ده، چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ شي، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښتا اسانتیاوو لښتا فرصتونو خبر کړي، په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
ترنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ریزی لگی